درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام به وړاندې کیږي. په ازادي چپو کې د دیونه پروګرام کې به ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په روسي سفر او هلته د مقاومت د جبهې د مشرانو سره په لیدو کتو باندې بحث کیږي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو که دا پروگرام در توراندی که پا مکلی دا دی ساعت خبرونو تزا اجمل انده در او رو د افغانستان د برېښنا شرکت ویل له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی او د امریکا حکومت د ګوانتانامو له زندانه 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 60% کې کموالي خبر ورکړی و ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره لا همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته یو استولي پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلی ستونزه هواره شوې ده.
کوم ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارد کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خو د دې سربیره د دې یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشری او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. د سازمان نن په یو رپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشری کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوی. د رپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی چې درنه به یې ښځې هم جونې پرې کوي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو د دغه رپورټ په اړه ویلي دي چې دا رپورت په کلک را دی او دوی تر واک لاندې سیمو کې خلک له ټولو حقونو برخمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېری بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره شوي. دا اداره وایي چې 2020 کال کې نږدې 1 لک کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د رپورت له مخې دغه کسان د جګړو او بې وزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر تروریستي برید وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر شوی دی ښایي د خوشي کېدو چارې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. ایران یو ځل بیا فرانسوي اصله ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خوا وروسته تر دې بیا ځلي زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بند وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کال حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دي ویلي چې ولې بیا دا زندان ته اچولې. په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنه ښیي چې دا کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پر 10,000 ناروغانو ترسره شوې. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوو معلوماتو پر بنسټ ده چې د نومبر له 1 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې پیښې پکې شاملې دي. په څېړنه کې د کرونا دواړه بدلې شوې بڼې اومیکرون او دلتا شاملې دي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې. د اسرائیلو د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران نه اسرائیل ته کډوالې شوي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورنې شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبود نامدار په نوم د یو ایراني جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه کسانو کې چې دې میرمنو ایران په هغه عکسونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي په تلبیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشه د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې. احمد چې بریم ستاسو کوربه، السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اګست په 15 د کابل ترنیول وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلې دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځ کې توپ وشوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یو واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه بیشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدل دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش ده چې د سیمه له هوادو سره، خصوصا غونډي هوادو سره، اړیکې کی وي، اختلافونه نه وي، او د هوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمه هوادونو د لپاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې ملو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري. مستلزم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ جوړ همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی او بدل شوی، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت د افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ کوم مشکلات چې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د وطاکار په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، په ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د کنور ترانزیت چې کوي هغه هم باید په دې کې د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت هلته ارزانه تمامیږي چې موږ په لږه په ټیکسي د لارې څخه راوړو ټیکسي د لارې څخه راوړو د ایران په هوټل کې خبرې وشوې چې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې حاول موږ سره د امتحان سره یې کواسنه او حاضر واځي د افغانستان د تجارت لپاره د خبرې لپاره ډېر مهم دي.
محمد صاحب مننه. محمد صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل. بل ځخه هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب د سیمه ایزو چارو کارپو تاسو هم شرغلاست. تاسو په باور ایران د افغانستان لپاره د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریې او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو او د بیلابیلو اشخاصو په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. ترفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو. او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. له یوې خوانه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر خیسته
مننه همدرد صاحب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي تر زموږ بحث وو، دوی د خصوصي سکتور څخه چې د دوی اطمینان در په خوا ډېر شوی وو، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودی. هغه خلک چې په خوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي وو، دوی د هغه نګرانیان یې نه وې او لیواله وجه ته وای چې د څنګه غواړي موږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات، کوم معدن؟
بله، مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو دا اهم مادام دی چې هغه په دې منځکه کې یو غټ ډیر غټ مادام دی. نو دی په وګړو کې غوښتل چې موږ سره، یعنی په هر ارته کې غوښتل سرمایه، یو پر یو پر د یو پریزن پیشنهاد وسو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزن په دې معنی چې یو پریزن به جوړیږي او هغه پریزن کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې د لپاره یو ډیر غټ پریزون وي او څنګه کولای شو چې دا پریزون څخه منطقې استفاده وکړي یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقې به د دې پریزون څخه استفاده کوي دا یو دغه خو یو پر یو شی ډیر مهم موږ د خاصه اندیشنه دا و چې د ایران څخه موږ واردات به حد دی یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر ورو او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار 14 نری څخه بیره ولي واردات مثلا داغه په خبر به کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي ټول سره په دې کې موږ د صادر ورځ موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 10 میلیون دي په دې کې موږ ټول موږ څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل شي باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه د هند راکړه د اسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري ولې دوی هم په دې باره کې یو څه اجشنا او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درا یا هم سره د دې ملاقات ترلو دي د ملاقات ترلو دي د قطر باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې د نن د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا درې میلار پر رسیدل درو ځکان پر نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاین در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
مننه مومن سر مننه مننه مومن سر مننه
کومر کوزر ما
مننه چې په خبرون کې مونږ برخه سره واخسته د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی آزاد سب تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګ ګوري
سلامونه او درنښت بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبان سره نږدې او شی اړیکې ولري څو لامل نه دي لومړی دا چې ایران د طالبان سره تر دې وړاندې چې طالبان واک تر ورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې او د پخوانی افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لپاره څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د ترهګرۍ په انجن کې دیدل د دې سره موږ د اړیکو درلودې او د سپورټ کول حتی د طالبانو په فنای مشر مولوی منصور چې کله په وجل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته سفر اوسنی بحث کړ راسو ایران د طالبانو څخه ځینی اندېښنې هم لري یعنی ځینی ګواښونه چې د ایتم توجه دي په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکو لري تر څو پر اکشن کې هغه امنیتی ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران داسې فکر کوي دی غوډه مخنیوي د فارا د طالبان سره نږدې اړیکو لري دوه بحث دي چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاص سره شی اړیکې درلودې او په ټول کې د دولت سره نه یعنی کله وو مسله وا هم درنګ طالبانو د ملاتړ مسله وا او په ځینی موارد کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وا چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله پټول کې درېمه برخه دا چې ایران هو هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنۍ کوي وایي لری او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لدی نو د دې هڅه کوي چې طالبان هم لا تر تر لاس کې تر څو د راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي
آزاد سب بله او بخشه آزاد سب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط کچرته ایران طالبانو ته ورنشتې بیا یا غوړي چې له طالبانو سره نشتې روابط ولري نو څنګه روانه اونې د سپاه پاسداران په منسګړي ټوب د ملي مقاومت د جبهه استاسي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښې ناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا یې هڅه ول چې سره خبرې وکړي
دا سره مو برخه هم دغه چې زه ساتلم
بله
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفداران دې اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و عطا محمد نور همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله دا ستاینه په وار وار کړې ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دې سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سرکښنسله زموږ په یاد دی چې کله طالبان نوی وخت راورسېدل او په پنچیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکارا دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دې سره کښینی، اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنگیدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو د خبرو د لارو د مسله حسي بیا طالبانو په غوښتنې رد کړل، ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې و او په شیر نیولی و. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کښینی او تر ټولو غوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کښینی، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان و بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي، اما تر دې وروسته چې دا به څو نورې ناستې وشي تر څو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خوا د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټولو سره یا د ټولې نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماتیک اړیکو مسله ده، د رسمي پیژندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزي بانک هغه شاوخوا لس میلیارده ډالرو د کنګل شوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره د خپلې اړیکې وپالي چې واقع داسې نشي لکه تیز دی یا پنځه کاله وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یوازې درې هیوادونو لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیبات پیژندلی و. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هیوادونو سره ولري،
د
مجبوریت وي او که اړیکې وي.
مننه ازادي په چپو کې بحث لا زدي راټو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي، او د بحث دوام ورکول به خبرتیا او روسه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرینو نمائندګانو او هغو سره ولیدل. د غوډستون زباره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدادات احمد مسعود دوی سره ملي دکاته کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد و، هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده، هیڅ ډول تشویش باید دوی ونه لري، بل کور ته راتللی شي یا د ژوند کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همداراز د دوی ملګرو ته چې بیلابیلو هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي مطلقانو دوی ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب و او پیغام رسیدلی ده، بل دین اضافه کوم خبره نه ده شوې.
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف د غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې ورستیو کې د نړیوال ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او په یوه کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو تم په یوه کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي هغه ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې ترړې مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متخی وویل چې دا لیدنه شوې ده، نو بیا د جبهه ویندویانو یا حتی د جبهه غړي مجبور شول چې دا ومنل شو د دوی سره ناشته شوې ده. د دوی ځینې وختنې وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني، نو په دې اساس باندې یوازې دا ده چې طالبان غواړي د خپلو مخالفینو د توجه را جلب کړي چې په ترڅ کې د نړیوالې او د متحد هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
همدر صاحب، که مطلب له ټول شموله حکومت وي، نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي، د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبر اشکاره وکړل چې د پخوانی حکومت خلق به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل، ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې و لیکن فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په غیر باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانی بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو، د پنشیر عملیات یې ودرول، دوی هغه جبل سراج ته خپل وډل او لیګلی و تر څو پورې خبرې ورسره وکړي، او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول. نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله، دوی رقم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي توبي چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم تلکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناشته یې لکه ځینې نور مشران چې راغلي دغه سیرا ولی او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درڅب آزاد څه په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم بیا ورسته اوریدونکو ته مخه کو. څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې په یو ډول؟ بلې اوسات صاحب،
بلې بلې اورم تاسو مزه غوړی.
بلې مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسسې د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي. بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا خلا د فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنې د ملا برادر په ګډون د دې ځینې نورو وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیزو څرګندونو کې د اشخاصو نومونه علا اخیستي دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په نیوشتمه چې کوم تړون یا کوم توافق د دوی سره لاسلیک کړي هغه کې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي، او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې دوی په هیڅ صورت نشي کولی چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري، چې تر ډېره بریده پورې خلک هم د غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې دوی څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دا وي چې دوی یوازې کابل ته راغلي، اما مقاومت زیاده شی نه ورسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه یې راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غشتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه و، د دې کې وسنۍ مقاومت دی، هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه و. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپل د جنگي جو خپلواکي او ازادي او افغانان د مسایل نشته، اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې کار دې ته ماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته و، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیژندل سوي چهرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه را وپاروي، ممکن طالبان دې ته آمادګي وشي یا په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي چهرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې، دا د افغانستان همشمول دولت دی، دا د همشمول تعریف بیل دی. پیغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي، هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته آمادګي وشي یا دې آماده وي چې
مننه آزاد صاحب له یوې خبرته وروسته اوریدونکو ته مخه کوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشته زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او دا سجی رادو د سکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو کې را سره دی ازادۍ په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکي خپل پوښتنه وکي. تاسو را سره یاست؟
وعلیکم.
بله، او مهرباني
شهور صاحب غوږ میاوري
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو کوم تاسو ته د ازادي رادیو میوالو ته درنو میرمرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې ته به مخه کوم، مهرباني وکي.
شهور صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد سره پاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
زما خو دغه سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه داسې دغه په ټول سلويخ کاله کې دغه همسایګانو زموږ سیدي د سیمه هیوادونو همسایګان لکه ایران او پاکستان به سره ختمي همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت سره کړی دا نه ل افغانستان سره کوم وفادار پاتې سوی دی. زما پښتنه دغه ورور نه دغه اوس دې څومره داده دي چې هغه ریښتینی همکاري شروع کړې ده یا ورته نیت لري یا دې سره کوم ډېرې نږدې اړیکې دي دوی په اطمینان سره پالي او که څنګه هغه پخوانی
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغوی بیا یو سفر درلود په الوتکه کې و کېدې چې تاسو اواز هم اورېدلې. هغوی ولاړل خو ستاسو سوال بل نورو میلمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیکی هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مننه.
په خیر
سلامت، مهرباني.
مننه شیبر صاحب، پخوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول، کدا کچيري دي فاسد نو نو دا به د سي کډو دا نظام به د سي تړي وړي
خانو ته بنزو خانو ته بنزو دا وس وس موضوع خبري کو
رازم رازم د اوسني وبانم خبري کو شيبر صاحب غي کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړه ونن به دغه حالات نو ډیمونه جوړکړي وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو نو وس رازم دا اوسني نظام ته شيبر صاحب محترم د اوسني نظام نه موږ دا لطف ده چ موږ ځوانان بیکار دي د دې کارونه وکړو چې د پخوانی چوکۍ والا مشران خو وز دی
د پروګرام د پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دي په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نه سر
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید د سی ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگونه کو باید ایران سره خره روابط ولرو ترسو د موږ افغانستان هر ملک ته بیل ابیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی به د سکارونه وکي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چي ترسو د محتاجت نه وځي شیبر
او مننه
دغه ملن نظر
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو ساري په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلام نو نی کې له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کورو
ما پښتنه ملمنو نه دا د آزاد صاحب نو همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا چې دی د دوه دي پاره د شی وعده نه دي مثلا لکه امریکا شي وخه نه دي سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه ملمنو نه دا چې د دې لپاره څومره لازم ده چې دغه هیوادونه لپاره د دې یواله یو متفق کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړه مهرباني تاسو
پلان السلام علیکم شیبر
صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټول ملمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر داسې دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنی هیوادو سره په ځانګړي ډول سره باید شپای نشي ولري او شاړي کور سره وساتي ځکه د به همسرګان سره ښه سلوک او ښه گزاره چې د ملت او د ولس د ټولو په ګټه ده
مننه شپخ پرونه کې مبارخه سره واخسته یو اړین کې بډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکي مهرباني تاسو پلانټ کیس
السلام علیکم لازم من ولات کنیاج کنیاج
مهرباني تاسو ځا خبرم خبرې کوي لطفا
څنګه شه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي په څپو کې پروګرام د آزاد شپ د اوریدونکو خبرې کوم اوریدل به په لاندو لوستن کې خپل نظر پی ورکي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتر روابط او بل اتحاد څومره ضرورت دی او ش روابط یو غوښتل مهرباني
لومړی اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښه نه وي آیا اوس اعتماد کېدلی شي هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپل بهرنۍ پالیسي جوړ کړي ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللې دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر دې ربي د پوره د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرام وو موږ نه توانلې په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وي نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتونکو هڅې چې ساختار او دولت چوي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره کغه پاکستان می ک ایران اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې پیغه کې خوندې کی او د افغانستان ملي ګټو لمخه د خپل بهرنی پالیسی جوړې یو خپل پیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت لري اړل چې طالبان و څومره وټ باندې چې د ظرفیت ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحن او لهجې په لرلو سره خپل بهرنۍ پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلی کلی دا یو برخه دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري نو کابو دوی میاشتې وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو موین شغلی عباسانه چې دا وړې پښکاره وویل او لیکنګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دی چې بیرته افغانستان ته راوګرځي او په ځینې ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته همدارنګ افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټې ورسي نو هغه مخالفت چې تر ډول فکر کیږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره د اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان د هڅو کې چې په دې له دې ادرس سره د ایران سره اړیکې ولري بلکې ایران او طالبان هڅه کوي خپل نږدې اړیکې سره ولري یو د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي او دا چې دریم اوریدونکو دا وویل چې طالبان باید د سیمې د هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي ټول کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی یعنی دولت په دې معنی چې پر نړۍ کې یو هیواد هم دی په رسمیت نه دی پیژندلی اما دغه وختداران چې اوس دي مجبور مکلف دي چې د سیمې د هیوادونو سره ښې اړیکې ولري تر هغه چې د سیمې هیوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماټیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي هغه دولتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي
مننه آزاد صاحب همدر صاحب د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دولسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده خصوصا په تیرو لسو کلونو کې هغه د اوبو مسله ده څه رقم کېدای شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دوړ هیوادونو ترمنځ حل شي
ګوره دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي یو دغه د اوبو مسله چې تاسو دې ته یادونه وکړې ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست تر توایم یو د اوبو مسله ده د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولس مشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې اکثر عمل نه درلود طریقې ورسره کوم یو به چې په افغانستان کې مهار شو لې التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امز ته شو لې کوم وچکالي ال ترغله نو دوی مشکل سره مخ خپل بل مسله ده دایښ مسله ده په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده دوی د فار د کډوالو مسله ده د شویا مذهب مسله ده د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي او د ترانزیت او تجارت مسله ده د امریکا سره د مخالفت مسله ده دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتلونکي اقدام څه دی دوی د امریکا سره تړون وکړ آیا پر راتلونکي کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که مو موافق سره پاتې کیږي او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی او یا یو بلکې جوړ کړي وو د فاطمینو په نامه باندې ځینې رهبران یل ته په افغانستان کې روزلې وغوې ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې نو دوغه توانډ ورکول دي اوس برا شو د وبو مسله ته ګوري د وبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو او پم دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاس ورکوي ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو لیکن دغه سی حل شول چې ترې ورسته بیا د مشکلات زیات شو په افغانستان کې جنگ شو د افغانستان او هغه ته روان وي نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې د ډیم چې جوړ شوی دی د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نه ورځي نو دوی اندېښنه خو به دا وي او د دې ترڅنګ د نور اندېښنې هم شته
همدر صاحب مننه تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدې باندې باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره وسم هم دومره اهمیت لري ځکه چې د سوریه جګړې خو یو څه سړې شوې دي.
ګورې د سوریه جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به وته د هیوادونو لپاره هغه دا دي چې په سیمه کې نیابتي جګړې ځلې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هیوادونه خپل ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه د سپای پاسداران په چوکا کې د پوتس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مسکی سلیمانی کو اوس بیا د غذای ناسې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فراس او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړله، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ وکونو مشران د افغانستان ولاړله. د دې سره د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا غرشي ضعیف شي په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړې شوې دي، په نورو سیمو کې سړې شوې دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب که فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه فوکول له استفاده تر ورته کړي ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لزر شاوخوا یوازې جنگیالي الته وژل شوي دي چې د فاطمینو لپاره جنگېدل. دا چې دوی دا امکانات لري چې دوی په ایران کې وروځي په دې کې هیڅ شک نشته، اما دوی دا مشتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دوی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي چې هغه ایران بیا نشي کېدل. ایران کې وازې دوی روزل شوي دي یا روزل کیږي، اما دوی وجنګول په هغه کې په سوریا کې و جنگول، او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم و جنگول. ځینې دغه شی موارد د دغه شی اسناد تر لاسه سره په ځانګړي توګه فرا او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوسه ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنگېدل، دی غو څخه د ایران سخت سلاوي پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل د پاره، د فاطمینو د تمثيل د پاره، د فاطمینو د فعالیتونو د پاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د سنډې اړیکې لري یا د اهل تشیع کومه غوښتنې چې دی پالون کې چې دی یا د رو منون کې چې دی دغه خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان پر سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه درسه لکه په تیر کې دی بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لادا په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکارادار هیڅ کله نه منلای شي فاطمین د افغانستان کې وي او د فعالیت کې خو کوم نفوذ دی درلودل له هغه درسه دی کولای شي. دوی وسهته کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا د نفوذ له درسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره دی یاتول دي او روزل کې د کول چې په راستنه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا وس هم جاری وي.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې دایښ ته اشاره وکړه، د اگست 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایښ ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسي کې چورته ګورو د دایښ حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم دایښ د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو تر دې وروسته هم ټاکټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، د فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکاره نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څرخ هم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیون ډالر مرستې، بشری مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې د په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي، او د دې له خاطره چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شاکړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځین نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې و چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کال کې خو طالبانو جنگ ور سره وکړ او نتیجې تم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې وي په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې وي به دغه بیلانس وساتل شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا وسم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي، او د ایران سره خپل اړیکې د وګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چیرته دا سیونه کې زه فکر کوم چې بیا به مستونزې ډیر وي، ځکه تاسو خپل فکر وکړي چې د طالبانو راتګ چې دی، دغه ګورې یو توافق وو، توافق خو شو طریقې ورسته، بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل مقابل کې جنگ سره و نه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دی په افغانستان کې اقتدار ته رسیدلي دي. او زه فکر کوم که چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د داسې قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي، دا چې په چشي کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټه، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمن ان باید ته متوجی شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډي د دې په تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خام.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه ک د بحث روسیو تر رسیدلی یو ک لتا سوام وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوزان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شي سپک کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پس روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګورې ما مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشي ونیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت معین ښاغلی عباس ثانوي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنې له توجه دې وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په تله خو خورا ډېر ضعیفه دی. لکه تاسو چې خپله خبره کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځ د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارد د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $15 میلیارد د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نشي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې حتی په مزارې کې زموږ په یادې په بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم ووژل او هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې وډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ژوندون ته پاده